السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په خپل نوي راپور کې یو وار بیا په افغانستان کې د بشري حقونو له خرابیدونکې وضعیت څخه اندېښنه ښولې. هغه ویلي طالب چارواکو نړیوالو قوانینو ته د درناوي د ادعاو خلاف عمل کړی او د بشري حقونو څخه یې بې شمېرې سرغړونې کړې دي. طالب چارواکو سمدستي د بنټ د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې بنټ تورن کړی چې پروپاګند کوي او له همدې عمله یې افغانستان ته له سفر منع کړی دی. په یوه ترافیکي پیښه کې چې تیر ماښام د لوګر ولایت د مرکز په سید حبیب الله کلي کې شوې، لږ تر لږه څلور کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي. ځایي رسنیو د پل عالم د نایب امین الله خان ولایتي روغتون د سرطبیب ډاکټر محمد صدیق ستانکزی په قول ویلي، په مړو کې دوی ښځې، یو نارینه او یو ماشوم شامل دي. د پاینی حال کې ویلي په ټپیانو کې د یوې ښځې روغتیایي وضعیت نازک و او د درملنې لپاره کابل ته واستول شو. دا پیښه د دوو وړو مسافر وړونکو موټرو د ټکر په نتیجه کې شوې. پرون سهار د اروزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپه کېدو له امله هم اته کسان مړه او یو تن ټپي شوی و. د سړکونو د خرابوالي، د ټرافیکي اصولو د نري عایت او د چلوونکو د بې احتیاطي له کبله په افغانستان کې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ټرافیکي پیښې زیاتې شوې دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي نن او سبا د هیواد په ځینو سیندیزو حوزو کې د سیندونو د اوبو د اندازې د لوړېدو، سیلونو او بارانو اټکل شوی. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي احتمال شته چې د عقرب په اتمه او نهمه به د کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، غوربند، کابل او بدخشان د سیندونو د اوبو سطح لوړه شي. ایرانی چارواکي وایي د کډوالو د ایستلو د پراخ پلان په لړ کې اته نیم لکه غیر قانوني افغان کډوال ایستلې دي. د ایران حکومت پریکړه کړې چې د روان کال تر پایه 2 میلیون غیر قانوني کډوال خپلې خاورې وباسي. د ایران د پولیسو عمومي قمندان احمد رضا رادان پرون تسنیم خبري اژانس ته ویلي د ایران پولیس هڅه کوي بې اسناده بهرنیان په ایران کې کار او استوګنه ونه کړي. یوې ښځې د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان په یو خصوصي روغتون کې شپږونی ماشومان زیږولي دي. ځایي رسنیو پرون وویل دا ماشومان چې څلور نجونې او دوه هلکان دي د عقرب په شپږمه د شبرغان په شکران خصوصي روغتون کې زیږېدلي. د روغتون رئیس کاظم صدیقي ځایي رسنیو ته ویلي هم مور او هم ماشومان په ښه حالت کې دي. د طالبانو حکومت غواړي په غزنی کې د ابو ریحان البیرونی په مقبره کې علمي او څیړنیز مرکز جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون په یو خبر کې ویلي د غزنی اوسیدونکو په خپلو شخصي پیسو د دې مقبرې ډبرین فرش جوړ کړی دی. راپور د طالبانو د غزنی د اطلاعاتو او کلتور د رئیس ملا حمیدالله نثار په قول وایي د طالبانو حکومت هڅه کوي د نړیوالو کلتوري ادارو په همکارۍ د ابو ریحان البیرونی مقبره او یو څیړنیز مرکز جوړ کړي. ابو ریحان البیرونی هغه مناجم فیلسوف، ریاضي پوه او علمي شخصیت دی چې د غزنوي دورې په 4 او 5 هجري پیړیو کې اوسېده. د ابو ریحان البیرونی مقبره د غزني ښار په جنوب ختیځ کې د بهلول باغ په سیمه کې موقعیت لري. او ناټو تایید کړي چې د شمالي کوریا ځواکونه د روسیې کورسک سیمې ته چې له اوکراین سره ګډه پوله لري انتقال شوي دي. د ناټو سرمنشي مارک روته د دوشمې په ورځ په بروسل کې د خبرو پر مهال دا اقدام د روسیې په پراخ یرغل کې د پام وړ شدت وباله او ویې ویل دا وروسته له هغه چې په جګړه کې تر شپږو لکو زیات روسي سفیري وژل شوي یا ټپیان شوي، د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مایوسي ښیي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي، د خبرونو حل تل وستلی شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي ریپورټ ورکوونکي ریچارډ بنټ د افغانستان د بشري حقونو په اړه باندې خپل نوی ریپورټ خپور کړی دی. هغه په دغه ریپورټ کې ویلی دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو، نجونو، ماشومان او لږکیو د بشري حقونو وضعیت مخ په خرابېدو دی. په دې اړه هم تاسو ته ریپورټ لرو چې د ازبکستان د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استاسي اسمت الله ارګاشف ویلی دی چې دا مداریا د سیند اوبو د ویش لپاره یو ګډ کمیسیون جوړ کړی. خو د اوبو افغان متخصصان بیا څه وایي؟
معقول او منصفانه استفاده ده. دا په دې معنی چې ستاسو استفاده باید د رفاه او د پرمختګ لپاره وي، نه دا چې تا تاسو هغه په غیر معقوله توګه د اوبو ضایع کړی.
په ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګذرن واکسیناسیون پیل شوی دی، خو د کور په کور واکسین پر ځای د راپورو په اساس ویل کیږي چې واکسیناتوران په جوماتونو او حجرو کې ناست دي.
د ټولو خلکو څخه مې دا هیله ده چې خپل ماشومان جوماتونو ته بوځي او هلته ورته د پولیو واکسین وکړي، ځکه چې پولیو یو داسې ناروغي ده چې علاج نه لري. یو ځل چې په یو شخص اخته شو نو ټول عمر دپاره به د خپلې کورنۍ دپاره یو بوج وي.
خلک د انټرنیټ له کمزوري صورت شکایت کوي او وایي به یې لوړې دي.
ډیرو پیسو باندې ناچیزه انټرنیټ او هغه هم اکثره وخت د کیفیت له لحاظه ډیر سلو کار کوي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ یو نوی راپور خپور کړی دی. ښاغلی بینټ ویلي چې دغه راپور موندنې به د روانې نومبر میاشتې په لومړۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي. ښاغلی بینټ تېره شپه ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه راپور په افغانستان کې د بشري حقوقو په تېره بیا د ښځو، نجونو، ماشومانو او لږکیو د بشري حقوقو خرابېدونکی وضعیت بیان کړی دی. راپور کې راغلي د طالبانو له بیا واکمنېدو د درېو کلونو په تېرېدو د بشري حقوقو نړیوالو منشورو ته د درناوی په اړه د طالبانو د لومړنیو ادعاو برعکس جابر او د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې دي. په دوام کې راغلي چې د طالبانو چلند د دوی په پالیسیو کې په ښکاره ډول لیدل کیږي چې څنګه پر ښځو نجونو ظلم او زیاتی کوي. د ریچارډ بینټ د نوي راپور له مخې څرګنده ده چې طالب چارواکي د نجونو او ښځو په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یا پانتونو د بیا پرانیستلو لږ یا هیڅ اراده نه لري. د ښوونځیو او پانتونو د بیا پرانیستلو په تړاو له طالب چارواکو په وار وار غوښتنې شوي، خو دوی نه وایي چې کله به دا کار کوي. د ښاغلي بینټ په راپور کې ویل شوي د طالبانو له چارواکو د حساب کتاب غوښتلو په برخه کې ناغېړي به نه یوازې له سزا د معافیت مسله پیاوړې کړي، بلکې احتمالا طالبان به لا وهڅوي. د طالبانو حکومت د روان کال له اګست میاشتې افغانستان ته د ریچارډ بینټ په ورتلو بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې ریچارډ بینټ د ده په خبره په د افغانستان پر ضد د پروپاګاند دنده په غاړه درلوده، په پروپاګاند بوخت و او یوه ډیره وړه مسله لویه وله. د مجاهد په وینا له همدې امله ریچارډ بینټ ته نور اجازه نه ورکول کیږي چې افغانستان ته سفر وکړي. د ریچارډ بینټ ویلي د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوي دي خپلواک کارپو په توګه خپل مسؤلیتونه په جدي توګه ترسره کوي او په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په بشپړه بې طرفۍ سره راپور تیار کړی دی. هغه زیاته کړي سره له دې چې د طالبانو لخوا افغانستان ته له ورتلو منع شوی، خدای به د بشري حقوقو د سرغړونو مستندولو ته دوام ورکړي او د وضعیت د ښه والي لپاره به غږ پورته کړي. د 2020 کال د اکتوبر په 8 د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په اساس یې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپورټر ماموریت تایید شو. د 2020 کال د اپریل په لومړۍ ریچارډ بینټ په دې دنده وګمارل شو او د همدې کال د مې په لومړۍ نیټه په رسمي توګه خپل دنده پیل کړه. څو ځله افغانستان ته سفرونه وکړل او د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپورونه جوړ کړل. د ازادي رادیو خبری پروگرام ته غواګی است.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اوبو افغان متخصصان وای د امو دریا د اوبو د ویش پاړه هر ډول نوې موافقه باید د دې سین له اوبو څخه د ټولو استفاده کوونکو امدار از هغه هیوادونو ترمنځ وی چې د سینی په پوله کې بهیږي او ورڅخه تیریږي. دوی دا خبره ورسره هغه وکړه چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استاذي اسمت الله ایرګاشی فویلی د امو دریا د سین د اوبو د ویش لپاره یو ګډ کمیسون جوړ کړی دی. اسمت الله ایرګاشی په عین حال کې د امو دریا په اوبو کې د افغانستان حق ومانه. افغانستان د دریا له اوبو تقریبا هیڅ استفاده نه کوي، خو د قوشتېپې کانال د بشپړېدو په صورت کې به افغانستان په لومړي وار د دې سین له اوبو څخه په پراخه پیمانه ګټه واخلي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازي اسمت الله ایرګاشیف وایي هیواد یې له افغانستان سره یو ګډ کمیسون جوړ کړی چې د قوشتېپې کانال د جوړېدو او د امو دریا له سین څخه د اوبو د حق په اړه خبرې وکړي. ایرګاشف په دې ټینګار وکړ چې د امو دریا د اوبو د حق په اړه له طالبانو سره هیڅ مخالفت نه لري او زیات یې کړه. د افغانستان خلک حق لري چې د امو دریا د سین له اوبو څخه استفاده وکړي. د اوبیزو سرچینو د مدیریت متخصص ډاکټر نجیب الله سدید وایي د امو دریا د اوبو د ویش پر سر هر ډول موافقه باید د افغانستان په شمول د منځنۍ آسیا د هغو ټولو هیوادونو ترمنځ وشي چې په دې سین کې شریک دي. او پر دې سربیره د نړیوالو حقوقو پر اساس دوه اصل په ویش کې باید په پام کې ونیول شي.
قابل ملاحظه زره نه رسول بل مشترک ته دی. دا په دې معنی چې که تاسو اوبه استفاده کوئ باید ستاسو استفاده په داسې بې ساري توګه نه وي چې ستاسو ګاونډې علاقه د درک نه ډیر متضرر شي یا تاسو د اوبو کیفیت نشي خرابولی تر هده پورې تر دې هده پورې چې ستاسو ګاونډې هیواد یا بل مشترک هیواد له هغه نه تر قابل ملاحظې توګه پورې متضرر شي. بل اصل معقول او منصفانه استفاده ده. دا په دې معنی چې ستاسو استفاده باید د رفاه او د پرمختګ لپاره وي، نه دا چې تاسو هغه په غیر معقوله توګه د اوبو ضایع کړئ.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په 2023 کال کې د افغانستان د قوشتېپې کانال د پروژې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او خبرداری ورکړی و چې دا پروژه د منځنۍ آسیا د اوبو توازن ګډوډولی شي. خو ایرګاشف په خپلو تازه څرګندونو کې وویل چې د افغانستان خلک هم د امو سین له اوبو څخه د استفادې حق لري، خو دې ته په پام چې د سین اوبو کمی دی د هر هیواد برخه باید وټاکل شي. د اوبو د مدیریت متخصص او د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهن بشیر دودیالوی سره لدی چې د امو سین د اوبو ډیره برخه له افغانستان سرچینه اخلي، له افغانستان پرته نور هیوادونه ورڅخه استفاده کوي. شغله دودیالوی د افغانستان له اوبو څخه نه یوازې د منځنۍ آسیا هیوادونه بلکې ایران او پاکستان هم پریمانه استفاده کوي او افغانستان په دې برخه کې نړیوالو کنوانسیونونو او موافقو ته ډیر پام نه دی کړی.
دغه د نړیوالو قوانینو کنوانسیونونو او دغه د قراردادونو د دې له مخې نه افغانستان ډیر چوپه خوله ده. موږ په دې وخت کې بیسي ګونګیان یاسو، ځکه دا دومره وختونه موږ د دې کنوانسیونونو سره تعلق نه درلود او نه مو ګاونډیانو او نورو سره کوم لاسلیک په دې برخه کې کړی ده. خو اوس مشکل دا ده چې موږ نه تنها یوازې دغه د شمال ګاونډیان بلکې غرب او شرق او دا ټول دوی پیش دا مشوی دي د اوبو د پاره بیلابل تاسیسات زراعتي او نور دا جوړ کړی دي. اوس کومه اقدام کوو دغه دنیا هم راتوي شروره ته تروسه بيدوي د خلکو هغه د فابریکې جوړ کړی دي، فارمونه جوړ کړی، باغونه جوړ کړی دي، دا جوړ کړی دي، دا جوړ کړی دي، وسرنه استفاده کی ته څنګه اوس ته اوبو ته غرض ورړي او لاس ورړي او دا دي باغونه به وچی نو موږ ته څه وی د خلک یې سپریک دي چې دا څه وی د ووت.
د قوشتېپې کانال د افغانستان د اوبو تر ټولو ستره مستوي اوبلاره ده چې د امو دریا سیند د اوبو د انتقال لپاره جوړی شي. د دې کانال پروژه په اصل کې د پخواني ولسمشر اشرف غني د ادارې په وخت کې پیل شوې وه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن واکسیناسیون پیل شوی دی. دغه واکسیناسیون به په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې څه باندې 1,000,000 ماشومانو باندې تطبیق شي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست چارواکو د طالبان تر واک لاندې باختر اجانس ته ویلي چې د پولیو په پیل شوي کمپاین کې به 8,00,000 هغو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو څاڅکي ورکړل شي چې عمرونه یې له 15 کالو کم دي. بلخوا په کونړ کې شاوخوا 200,000، په نورستان کې 45,000 او په لغمان کې به هم لسګونو زرو کوچنیانو ته دغه پروسه ترسره شي. چارواکو له خلکو غوښتي چې د خپلو ماشومانو روغتیا لپاره دی د 15 کالو کم عمر اولادونه د واکسینو رضاکارانو ته ورولي څو واکسین شي او له دغه به علاج ناروغي وژغورل شي. د ختیز ولایتونو یو تن اوسیدونکو چې نه غواړي نو موغږی په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د پخوانیو کمپاینونو په پرتله اوسنی کمپاین کور په کور نه دی بلکې یوازې په جماعتونو او حجرو کې ترسره کیږي. د هغه په وینا کې دی شي له دې عمله هم زیات ماشومان له واکسینو پاتې شي چې د ورځې لخوا په کورونو کې سړی نه وي او ښځې نشي کولی چې ماشومان حجرو او جماعتونو ته یوسي. خو د همدې ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي بیا له خلکو غواړي چې د واکسینو ډلې که په جماعت کې وي او یا په حجره کې باید خپل ماشومان له واکسینو بې برخې نه کړي. مولوی صدیق الله او ډاکټر محمد ابراهیم ازادي راډیو ته وویل
هر مسلمان چې د مور او پلار نه پیدا دی او هغه انسان دی، هغه هیومن رایټ چې ورته وی یو بشري حقوق ته وی یو اسلامي حقوق ته وی، دا حق لري چې دا تداوی شي او دا دوا چې کوم دی دا د مسلمانانو د بچو زمونږ اساس حق دی.
د ټولو خلکو څخه مې دا هیله ده چې خپل ماشومان جماعتونو ته بوځي او هلته ورته د پولیو واکسین وکړي، ځکه چې پولیو یو داسې ناروغي ده چې علاج نه لري. یو ځل چې په یو شخص اخته شو نو ټول عمر دپاره به د خپل کورنۍ دپاره یو بوج وي او مازور به ژوند تیروي.
د هیواد په 14 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي او چارواکي شاوخوا 6 میلیون ماشومان ته د واکسینو د تطبیقولو اټکل کوي چې د نړیوالو روغتیایي سازمانونو په وینا په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې 22 او په پاکستان کې 1 ماشومان د ګوزن په لاعلاج ناروغۍ اخته شوي او د پولیو دغه مثبت ډیرې پیښې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته رامنځته شوي دي.
که ماشوم واکسین کړی ګوزانې نه وهی، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګوزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په داسې حال کې چې د ایران دفاع وزیر وایي د دغه هیواد پر دفاعي سیستمونو د اسرائیل په وروستي برید کې لږ تاوان پیښ شوی او دوی توانېدلي هغه هم بیرته ترمیم کړي. اسرائیلي چارواکي وایي د بریدونو چې 100 جنګي الوتکو پکې برخه درلوده نه یوازې د ایران د هوایي دفاع سیستم په بشپړ ډول له منځه وړی، بلکې د دغه سیستم د جوړونکي هیواد حیثیت هم له منځه وړی دی. تفصیل له عصمت څاروانه اورو.
د اسرائیل د هوایی ځواک یو پخوانی قومندان ویلي چې د دې هیواد نظامی عملیات چې د شنبه د سهار یعنی د عقرب په 15 د ایران پر ضد ترسره شول نه یوازې د ایران اسلامي جمهوریت ته یو درون گزار و، بلکې د روسیې پوځي اعتبار ته هم یو حیثیتي گزار و. د اسرائیل د دفاعي ځواکونو پخوانی ویاند او د هوایی دفاع پخوانی قومندان رنکو خاو د تل ابیب اف ام 103 رادیو ته وویل چې د ایران د هوایی دفاع یو ځانګړی کیسه ده، ځکه چې په دې کې هم زاړه امریکایي دفاعي سیستمونه شته او هم نسبتا پرمختللي روسي S-300 سیستمونه او ځینې نور سیستمونه چې ایران په خپله جوړ کړي دي. جنرال کوخاو زیاته کړه چې پر ایران د اسرائیل د شنبه د عملیاتو په ترڅ کې د ایران د هوایي دفاع په سیستمونو باندې برید د دې سیستمونو نیمګړتیا ښکاره کړه او د احتمالي راتلونکو بریدونو لپاره د ایران توان کم کړ. هغه وویل چې دا عملیات د دواړو خواوو پر دفاعي او مخنیوونکو پلانونو باندې اغیز لري او ایران باید د اسرائیل د بریدونو په وړاندې د دفاع په اړه فکر وکړي. له بل خوا د ایران د حکومت دفاع وزیر وایي چې د اسرائیل د رواني اونۍ د شنبه د ورځې په برید کې ایران ته یوازې لږ زیان اوښتی او دا زیان جبران شوی دی. عزیز نصیرزاده د دوشنبه په ورځ ادعا وکړه چې له دې برید او رامنځته شوي زیان وروسته یې له خپلې ټکنالوژۍ او ځواک څخه په استفادې اوښتی زیان ترمیم کړ. تر دې مخکې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیزوالی په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې دې برید محدود او لږ اخیز لرونکی زیان اړولی او څو راداري سیستمونه یې زیانمن کړي چې ځینې سمدستي ترمیم شوي او نورې د ترمیم په حال کې دي. له بلې خوا د اسرایلي سرچینو پر اساس د اسرایل په برید کې چې د عقرب په 15 ترسره شو د ایران د S-300 ټول سیستمونه له منځه تللي دي.
آزادي پورسته څوره زکه د افغاني بای د ډالر په مقابل کې لیو لړ بدلونو سره مخ شوی. تیرونی د افغاني بای د ډالر په مقابل کې راکم شوی. په داسې حال کې چې لاغي وړاندې د نورو میاشت پرتلې بای په بي ساري توګه لوړ شوی وي. د بهرنیو اسارو په ځنګړي توګه د ډالر په مقابل کې د افغاني د بای د ټیټېدو د وړو وریجو او غړیو په ګډون د توکو پر بای او اغیز کړی چې یو شمیر افغانانی پاړندې خمن دي. تفصیل په دغه ریپورت کې
لیوی ونی راهیسی افغانۍ د ډالر په مقابل کې ل یو لړ بدلونونو سره مخ شوی او په بایو کې د پام وړ کم والی راغلی دی. دا په داسې حال کې دا چې تر دې وړاندې د نورو میاشت په پرتله د افغانۍ بیې د امریکایي ډالر په مقابل کې په کم ساري توګه لوړې شوې وي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د مرکزی بانک د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې نن دوشنبه د اکتوبر 28مه د یو امریکایي ډالر د پیرلو بیا 2.5 افغانۍ او د پلورلو هغه 3.5 افغانۍ و. په سرای شاهزاده کې د بیلابیلو صرافیو د معلوماتو له مخې یو ونی وړاندې د یو امریکایي ډالر د پیرلو بیا 6.8 افغانۍ او د پلورلو هغه 6.15 افغانۍ و چې په تیرو وو ورځو کې په هر سلو ډالرو کې 600 افغانۍ زیاتوالی ښیي. له دې سره هممهاله په کابل ښار کې د خوراکي توکو یو عمده پلورونکی احسان الله وایي چې په تیرې یوې اونۍ کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي.
قبلا قیمت روغان
مخکې 15 لیتر غوړی په 440 افغانۍ یو خو 540 افغانۍ یو ترسیدلی. همداسې یو 50 کیلوی د اوړو بوجی 1450 افغانۍ و خو اوس یې قیمت 1540 هغه تل وړ شوی. دا بدلونونه تیر یو اونۍ کې راغلي.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي کله چې د ډالرو بیې راښکته شي د توکو په بیو اغیز نه کوي، خو چې لوړې شي نو د توکو بیې هم ورسره لوړېږي. د کابل ښار دوو تن اوسیدونکو وحید او برهان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
وقتی که دلار در برابر پول افغانی قیمتش
پایین کله چې د ډالر قیمت د افغانۍ په وړاندې کمیږي، له بده مرغه د خوراکي توکو پر بیو هیڅ اغیز نه کوي، خو له لوړې دوه سره د توکو بیې هم لوړې سي. د خوراکي توکو بیې مخ په لوړېدو دي او د ژمي پر رسېدو خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د سون توکو بیې لوړې سوي او له بل پلوه بیکاري هم بیخي زیاته سوې ده.
د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان له ډلې محمد بشیر دودیال وایي چې افغانستان اوس د پیسو د ثبات په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دی.
افغانستان متاسفانه د ثبات په حال کې نه ده. موږ د دې شاهدان یاستو چې د افغانستان په اقتصاد کې تولید د خلکو استخدام او مصرفیت، موږ تجارت، صادرات او سیاسي وضعیت دا ټول دائم د تغییر په حالت کې دي، بدلون په حالت کې دي او دا تر ټولو اول په اقتصاد باندې تاثیر کوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان مرکزی بانک بیا ویلي هڅه کوي چې د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت خوندي او د بانکي سیستمونو د پیاوړتیا، د قیمتونو د ثبات او د ډالرو د قاچاق مخه ونیسي.
له خبرونو ور اخوا
موسم ورزو د انټرنیټ د بیو لوړوالی ته په ابل او نورو ولایتونو کې یو شمیر خلک وایي چې انټرنیټ یې پڅ دی خو بیې زیاتې دي. جزئیات لا به دې سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې نن ورځ انټرنیټ د ورځني کارونو د پرمخ بیولو او اړیکو د ټینګولو لپاره یو له مهمو اړتیاو څخه ده، ځینې کابل ښاریان شکایت کوي چې له دې سره سره چې په پلازمینه کابل کې ژوند کوي او د انټرنیټ لوړه بیه پرې کوي، خو بیا هم د ښه کیفیت او چټک انټرنیټ څخه محروم دي. سمیر سادات او یلدا چې د کابل دوه اوسیدونکي دي، په دې اړه یې د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
یو له مهمو ستونزو او مشکلاتو څخه چې اکثره افغانان ورسره مخامخ دي هغه د انټرنیټ د بیو لوړوالی دی چې په ډیرو پیسو باندې ناچیزه انټرنیټ او هغه اکثره وخت د کیفیت له لحاظه ډیر سلو کار کوي، له دې سره مخامخ دي. نو دا یو ډیره لویه ستونزه ده په اوسني عصر کې چې ارتباطات ټول او د خلکو اکثریت کارونه په ټکنالوژي او انټرنیټ باندې ولاړ دي.
زه خپل آنلاین زده کړې کوم، مجبور یم چې انټرنیټ فعال کړم. د انټرنیټ بیه ډیره لوړه ده او کار یې ډیر پڅ دی. کله چې درس وایو له غږ بندېدو او وصل کېدو سره مخ کیږو. له یوې خوا باید دولت ته مالیه هم ورکړو، مثلا که 500 افغانۍ فعال کړو باید له هر 100 افغانۍ 10 افغانۍ مالیه ورکړو.
د پلازمینې سربیره د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي هم د انټرنیټي خدماتو له کیفیت څخه شکایت کوي. سیامک چې د بدخشان اوسیدونکي دی او تولا چې د ننګرهار د کامې اوسیدونکي دی په دې اړه یې ازادي رادیو ته وویل.
مشکلات انټرنیټي د بدخشان بګونه است کې حتی د مرکز
په بدخشان کې د انټرنیټي ستونزو دا حال دی چې حتی د بدخشان په مرکز کې بیلابیل سیم کارتونه لکه افغان بي سیم او روشن سم کار نه کوي. په ځانګړې توګه د راغ درواز او یفتل ولسوالیو کې سم کار نه کوي او غږیزه ویډیوي پیغامونه په ډېرې سختۍ پرانستل کیږي.
بسیار به مشکل باز میشوند. تشکر.
جدی ستونزه دا ده چې دا ډېره د اندېښنې وړ ده چې د انټرنیټ قیمتونه ډېر لوړ دي. دغه د انټرنیټ د بنډل مطابق چې کوم انټرنیټ خدمات دي هغه نو بیخي په ځینو ځایونو کې حتی په نشت حساب دي او په ټوله کې هغه د خاریا یا کوم هغه تمدن ته نږدې ځایونه چې دي هلته هم چې د صورت بیخي کمزورې دي. په سیمه ییزو هېوادونو کې یا زموږ ترڅنګ چې کوم ګاونډي هېوادونه دي هلته د انټرنیټ قیمتونه بیخي ارزانه دي او صورت هم تیز دی. دلته سره له دې چې قیمتونه ډېر لوړ دي انټرنیټ هم بیرته کار نه کوي، صورت به کمزور ده.
د معلوماتو لمخې اوس مال د افغانستان په گاونډیو هیوادونو لکه پاکستان کې د یو جی بی انټرنیټ بیا د دو افغانیو او ایران کې څلور افغانیو سره برابر ده. خو په افغانستان کې د مخابراتي شبکو د یو جی بی انټرنیټ نرخ له سلو افغانیو زیات دی. خو د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د یو جی بی انټرنیټ بیا چې مخکې 250 افغانۍ وه اوس 110 افغانیو ته راکمه شوې ده. د مخابراتو کارپوهان د انټرنیټ د لوړې بیې یو لامل 4G ته د انټرنیټي سیستم نه تجدید او افغانستان ته د سمندري لارو نشټوالی بولي. د مخابراتي چارو شنونکي ګل احمد راستمن ازادي رادیو ته وویل
اصلا هغه انټرنیټي ظرفیت چې پر مشتریانو یې پلوري شیر یا مشترک دی. مثلا یو ایم بی دریو کسانو ته ویشل کیږي. دوی وایي چې ګاډ یا مشترک نه دی خو دی. اصلي تخنیکي ستونزه د 4G سیستم ده. په هغه ځای کې چې مشتری له انټرنیټ څخه ګټه اخلي هغه انټرنیټي پایې چې په هغو سیمو کې واقع دي مکمل 4G یا 3G نه دي. یوازې په ښار یا ځینو نورو ځایونو کې 4G شته.
4G شده ولی دیگه جای سیگنال ضعیف است.
اوس مهال په افغانستان کې شپږ مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي چې ټول یې انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. د طالبانو حکومت د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال په افغانستان کې 23 میلیونه کسان له مخابراتي شبکو ګټه اخلي چې له دې ډلې 10 میلیونه د اړیکو خدمات او 14 میلیونه نور انټرنیټي خدمات کاروي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښه دی؟ ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رایګيري مرکزونو ته ورزي. خدای یو اسانه بهیر نه ده. پرای پانه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهور غوښتونکو د نوماند ډانل ترامپ او د هغه د سیالې د دیموکراتانو د استازې کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغو کسانو ته رایه نه ورکوي، پر ځای یې الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الیکټرل کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې وو چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رایګیري کې هر سړی یوه رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونو ته رسیږي چې د شلو ایالتونو له ټولیز شمېر زیات دی. د عمومي رایګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي؟ که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلوده، اجرایه قوه به د مقننې قوې تر نفوذ لاندې راغلې وه چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمی او غیر مستقیمی رائے یو ډول مشارکت ده. الیکټرال کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپل سناتورانو او استادو په برابر الیکټوران یا ټاکونکي لري. الیکټر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استادولۍ د رائے حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لکه اوسیدونکي لري، په کانګرس کې دوه سناتور او یو استاد لري، نو په همدې برابر الیکټرال رائے کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، دوه سناتوران او 250 استاد لري، په مجموع کې 450 الیکټرال رائے خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ اوش په برابر ده، خو په ټاکنیز پلاوی کې توپیر یوازې 13 برابر کیږي. په مجموع کې 538 الیکټرال رائے په 50 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوی. څوک د ټاکنیز پلاوی غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الیکټران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ته رایه ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالي شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الیکټران یا ټاکونکي ممکن بل کاندید ته رایه ورکړي. په 2014 کال کې لاسو په اصطلاح واده خلاف الیکټرانو د ژمنو خلاف رایه ورکړه. لاسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رایه ورنکړه او دوه نور هم ډونلډ ټرمپ ته رایه ورکولو ډاډه وکړه. که څه هم دې کار د ټاکنو په وروستۍ پایلې اغیز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمې وضع کړې چې بې باوره رایه بلل کېږي. د رایو شمیرلو څرنګوالی: رای په خپلواکه توګه د هر ایالت او د متحدو ایالتونو د پلازمینې واشنگتن ډي سي لخوا شمیرل کیږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکي هر څه خپلوي سیستم پلی کیږي، یعنی که یو کاندید هاته په لږ توپیر وګټي د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رای ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشری ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لږ تر لږه 280 ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې لګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبليو بوش الیکټرال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډېر رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډونلډ ټرمپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3,000,000 رایې کم و، جمهور رئیس شو، ځکه ډېر الیکټرال کالجونه خپل کړي وو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دېونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دېونی خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره بدخشان ته 2000 نظامیان استوي
په خاطر تطبیق بهتري.
په بدخشان ولایت کې د دې حکومت د خو عملی کېدو او پوسلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړي 2000 نفری نظامی قطعه جوړه شوې.
یو بلډا پور کې به واوري چې د طالبانو حکومت وایي په دریو کالو کې مو د 4000 موتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده.
تیر دریو کالو کې د 4200 څخه پورته خزینو درملنه تر سره شوې ده. همدارنګه دوی د مشورې برخه، د فالو اپ برخه، د غټولي فعال دي.
دا چې نشي مواد ولې د مور پر شیدو نه وړه غیزی کوي او موتادی مندې څوک چې شیدې پاکي او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې.
هغه مور چې مخدراتو کې استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، بل د ماشوم په وده باندې د بد اغېز کوي. دغه وده کې د عصبي او فزیکي دواړو وده متاثر کوي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې یو ورځ لالا جان خپل ځوان زوی اکبر په یو کار پسې لیږي، خو هغه بیرته کور ته نه راځي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی وو دا په ډرامه کې واوري.
خاورار اوس دا وایي چې څه خدمت دیو؟
بس خدمت دا دی چې هغه شیان راکا.
ښه سمه ده، دا دی واخل.
انوار کاکا دا شی کم دی، لږ نور هم راکا.
خو خو دې هم دومره غوښتل، نن څنګه ډیر غواړي؟ خیریت خو به وي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې غواړي د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره دی ولایت ته 2000 نظامیان واستوي. دا ځایي چارواکي زیاتوي چې غواړي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او که کوم بزګر کوکنار وکړي زنداني بسي. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو تر منع کولو دوه کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. له همدې امله مجبور سوي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د کوکنارو د نوې فصل پر رانږدې کېدو سره د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې د کوکنارو د کښت مخنیوي او د دې کښت ویجاړولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان واستوي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي سږ کال غواړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او که هر بزګر کوکنار وکړي زنداني به سي. د بدخشان ولایت د امنیت قوماندانۍ ویان احسان الله کمګار وایي چې د دوی د مشر د حکم عملی کولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان استول کیږي.
په خاطر تطبیق بهتری
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د خو عملی کېدو او پوسلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړی 2000 نفری نظامی قطعه جوړه شوې چې هدف یې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوی دی.
د بدخشان د امنیت قومندانۍ د ټولو ولسوالیو د پولیسو قومندانانو ته امر کړی چې د دې حکم عملي کولو لپاره له خپلو پولیسو څخه کار واخلي. په بدخشان ولایت کې بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي. د درایم ولسوالیو بزګر عبدالکبیر وایي که حکومت له دوی سره په اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه کړي بزګران نشي کولی چې د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي.
تر اوسه بزګرو کوکنار نه دي کرلي. والی هم بزګرو ته توصیه وکړه او ډیر جدي ورته وویل چې کوکنار ونه کړي او که یې وکړي د نظامیانو له جدي غبرګون سره مخ کیږي. ځینې بزګران وایي چې موږ ځکه کوکنار کرو چې مشکل لرو او بله لاره نه لرو. حکومت هم ورته بدیل کښت نه دی ورکړی. یو وخت دلته مشران راغلي وو او وی ویل چې له شری پلوه بدیل کښت سم نه دی. موږ له چا سره د بدیل کښت ژمنه نه کوو. د خلکو غوښتنه دا ده چې حکومت دې بدیل کښت ورکړي تر څو له خلکو سره لږ تر لږه همکاري او مرسته وشي.
د ارګو ولسوالۍ بزګر نورالله هم وایي چې اقتصادي ستونزې او د بدیل کښت نشتوالی د دې سبب سوی چې بزګران د کوکنارو کښت د پخوا په ډول دوام ورکړي.
زموږ ستونزې ډېرې دي ځکه سیمې مو غرنۍ دي، غنم حاصل نه کوي. همدا کوکنار کرو ځکه چې تاریک لږ ګران دي، خلک نور عاید نه لري. حکومت دې بدیل راکړي. پروسه کال یې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړل خو بدیل یې هم ورنه کړ.
د بدخشان ولایت اقتصادي کارپوه سیف الدین سایس وایي چې د بدیل معیشت پرته د کوکنارو کښت منع کولو پریکړه بزګران له ډېرو ستونزو سره مخ کوي.
په بدخشان کې د کښت ځمکه ډېره لږ ده. یو څه ځمکې چې شته هغه للمي دي. کوکنار د نورو کښتونو په پرتله څو برابره حاصل لري. اوس چې طالبانو پریکړه کړې چې په زور د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، باید په دې ولایت کې د دې کښت بدیل چمتو کړي.
د لسیس په نوم برتانوي موسسې یوه څېړنه ښیي چې د طالبانو حکومت سږ کال د بدخشان ولایت د کوکنارو له ټول کښت څخه یوازې 3% ویجاړ او بزګرانو د پاتې کوکنارو څخه تاریک ټول کړل. د دې موسسې څېړنه ښیي چې په روان کال کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر تاریک په بدخشان ولایت کې تولید شوي دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر می ورته ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص وله.
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې خطا کوم
مغز د مون خراب کو او دوی د مونږ پوچ کړو اقونه د مونږ خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوښنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونۍ ځخ پرونه د نشي توکو د کښت، نشي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت وایي په تیرو دریو کالو کې مو تر 4000 ډیرو معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کړې ده. د امی روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په کابل او څو نورو ولایتونو کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکزونه فعال دي او د هغو ناروغانو تعقیبي پروګرامونه هم دوام لري چې درملنه یې سوې ده. خو ځینې معتادو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکزونه او دغه ډول د ناروغانو لپاره بستري خدمات کم دي، له همدې امله دوی ته د درملنې زمینه نه ده برابره. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت 38 کلنه فاطمه د دریو ماشومانو مور ده. دا له دوو کالو راهیسې په خیخه معتاده شوې او په دې موده کې له اولادونو څخه لري په زرنج ښار کې له معتادو ښځو او نارینه سره ژوند کوي. فاطمه وایي چې د اعتیاد د درد تر څنګ له اولادونو څخه لريوالی هم ځوروي. دا په دې تمه شپې او ورځې تیروي چې د طالبانو حکومت به د درملنې زمینه ورته برابره کړي.
دو کاله کېږي چې معتاده شوې یم او شپه او ورځ تر پلونو او ونو لاندې تیروم. وږي تږي ما د خوراک لپاره ډوډۍ نشمه پیدا کولای. په دې بدمرغۍ کې ښکېله یم. که د طالبانو حکومت غواړي چې موږ له دې حالت څخه وژغورل شو، زموږ درملنه دې وکړي، یو کار دې وکړي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دا مهال په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لس مرکزونه په واک لري او دا مرکزونه په منظم ډول د معتادینو درملنه کوي. د امی روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی په تیرو دریو کالو کې د دې مرکزونو په مرسته د زرګونه معتادینو درملنه کړې ده.
تیرو دریو کالو کې د 3200 څخه پورته خزینه او درملنه ترسره شوې ده. همدارنګه دوی ته د مشورې برخه، د فالو اپ برخه، د غټول فعال دي تر څو موږ وکول شو چې دوی بیا د احتیاط څخه وژغورو، بیا احتیاط ترونه ګرځيږي. همدا اوس لمک سره په ټول هیواد کې د لاس په شاوخوا کې روغتي مراکز دي چې هغه په کابل او ولایت کې فعال دي، هغه کې په ځانګړي شکل سره د خزینه او ماشومانو درملنه ترسره کیږي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د معتادو ښځو او ماشومانو لپاره د روغتیایي مرکزونو د فعال ساتلو ادعا کوي چې د مسلکي اشخاصو او امکاناتو د نشتوالي له امله د نیمروز ولایت د معتادو ښځو او ماشومانو په شل بستریز مرکز کې یوازې لس بستره فعال دي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې یو ارزونه کوي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه په تیره بیا د معتادو ښځو او ماشومانو روغتیایي مرکزونه په بد حال کې دي. د دې شبکې څیړونکي روح الله سروش ازادي رادیو ته ویل چې د معتادینو د درملنې فعال مرکزونه د مسلکي کارکونکو د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخ دي او د خپل بستر ناروغان هم دا شکایت کوي چې ناوړه چلند ورسره کیږي.
دې کمپونو کې ځانګړي روغتیایي کادرونه نشته. د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونه چې د امی روغتیا وزارت مدیریت کوي، هلته د ناروغانو درملنه د روغتیایي معیارونو پر بنسټ نه کیږي. د کادرونو او روغتیایي امکاناتو کموالی لویه ستونزه ده. دغه ډول په دې مرکزونو کې معتادین د طالبانو د ناوړه چلند څخه هم سر ټکوي. معتادینو په دې کمپونو کې د خوړو د کموالي په اړه
شکایتونه درلودل. په تیر جمهوریت نظام کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونه فعال وو، خو له دې مرکزونو څخه یو شمېر په 2018 میلادي کال کې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره د مسلکي اشخاصو د کموالي له امله وتړل شول. اوس د طالبانو د حکومت د امی روغتیا وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د لسو مرکزونو په ګډون په مجموع کې د معتادینو د درملنې او د غډول د معتادینو د ساتنې او پالنې شپېته کلینیکونه او لوی مرکزونه فعال دي.
آیا په هیدلست ایا په هیدراس رسنی له نشي موارد سره د مبارزه په برخه کې څه مسولیت لري؟ په دې اړه به د یو خصوصي رسنی د مسول وحید الله وحید خبري واورو.
د سکور او د سپامل بنوي چې غلطه د رسنی یو قسم موجود نه، خصوصا سمي وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسو ورته وایو، دا نو په هر کور کې ستاسو خو فیسبوک او ټویټر هم راغلي دي. دا کور ته ورزی او کور کې د مخدره مواد په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولای شي، د نور خلکو ایغو کورنوی قصه ورته کولای شي چې هغه د مخدره مواد د اضرارو نه شدیدن متاثر شوی، هغه لارې چارې ورته خودلای شي چې هغه څنګه یو فامیل کولای شي چې د خپل ځوانو اولادونو مخنیوي وکړي ترڅو چې د مخدره مواد د استعمال لوري ته مخونه کی، هغه لارې او چارې ورته خودلای شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو له امله دغه بدبختی ته مخه کړی ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي، د خوب په اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوي څه رقم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلای په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو. دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولای شي، بل څوک زموږ ټولنه کې بیا دغه امکانات نه لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان را ورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د موږ دغه زهر را رسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي او یقینا به مثمر واقع کېدای شي.
ایا په هدلاست
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو چپونونس 22 او 25 مترو، او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1280 منځنۍ چپو باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې د موتادو میندو په شیدو کې د نشئی موادو ناوړه اغیزې تر څو ورځو پورې پاتې وي، چې په نتیجه کې ماشوم په بیلابیلو ناروغیو اخته او معتادیږي. دا چې نشئی مواد ولې د مور پر شیدو ناوړه اغیزې کوي، څه ډول نشئی مواد ډیر د مور شیدې ککړوي، د نشئی موادو ناوړه تاثیرات تر څومره وخته پورې د معتادې مور په شیدو کې پاتې کیږي، او معتادې میندې څه وکړي چې شیدې یې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې ده. خاغلی بزګر په پیل کې د مور پر شیدو د نشئی موادو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات راکوي.
هغه مور چې مخدره توکي استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، یعنی مور کم شیدو ورکوي ماشوم ته، همدارنګه د شیدو جریان کمیږي. ممکن هلته په ځینو میندو کې په تیونو کې شیدو وي، خو هغه د ماشوم خولې ته رانشي چې دا خپله دې ته لټ ډاون ریفلو وي، لټ ډاون برګون، یعنی کاسه یا کاسه چې دغه شیدو تولید شوي، خو هغه د تیونو توکو ته نه راځي چې ماشوم وخوړلی شي، یعنی هلته بند پاتې کیږي. بل د ماشوم په وده باندې ډېره بده اغېز ځکه یې دغه وده کېدای شي عصبي او فزیکي دواړه وده متاثر کوي. د میندو روغتیا باندې چې معتادې میندې خپلې روغتیا ته صحیح توجه نشي کولی، صحیح خواړه نشي خوړلی، انتانات ممکن پکې رامنځته شي، خوړ ځواکي ده، نور د دې لامل کېږي چې مور کې خپله د شیدو تولید راکم شي، رواني تکالیف د دې سبب کېږي چې ماشوم ته په ښه ډول باندې شیدې ورنکړلی شي.
کوم ډول نشئی مواد لا ډیر د وی نشئی مور شیدې ککړي او زیانمنوي؟
ټول مخدره توکي چې د هغه لارې مور واخلي هغه شیدو ته لار پیدا کوي. مهمه دا د الکول یا شراب دي چې دا د مور شیدو ته ننوځي او په ماشوم باندې تاثیر درلودلی شي. بل نیکوتین دی، نیکوتین په تنباکو کې، سیګریټو کې چلم کې دایي چې دا د شیدو د لارې انتقالي کې او په ماشوم باندې ماشوم په وده او په کړولو کې بدلون راوستلی شي. بل چرس دی، په چرس کې تترا هایدروکانابینول په نام مواد دی، د چرسو فعاله ماده ده چې د مور شیدو د لارې ماشوم ته انتقال کولی شي او هغه کې عصبي تکلیفونه سبب کېدلی شي. بل اوپیم یا تریاک دی چې د یورینو په شکل باندې ځینې نقصه کې ډاکټران ورکوي، نو دغه هم که مور استعمال کړي هم د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي. نور مخدر توکی منابحات محرکات هم چی پکی کوکاین و فتامین دی میتان فتامین در شامل دی دام در امور در شدو دلاری ماشون در انتخالیت لیش بینزو تیزیپین نور در مال دی چی در دکتری پنسخه کلیکی هغم در شدو دلاری ماشون در انتخالیگی پا غم نور آقیزی که
کله چې د یوې معتادې مور په شیدو کې د نشه یي موادو اغیز موجود وي په دې صورت کې د شیدو رودونکي ماشوم د احتیاط چانس څومره دی؟
چې اکثرا نشه یي مواد چې د مور د خوند استعمالیږي هغه بدن کې جذب او دماغ لري شیدو ته لار پیدا کوي، نو همدغه قبله هغه ناوړه تاثیرات چې په غټانو درلودلی شي هغه مستقیما په ماشومانو باندې هم رامنځته کیږي، لکه د ماشوم د ودې متاثر کېدل دي، د شیدو تولید، د تغذیې کیفیت کې بدلون راځي. دا ټول هغه عملونه دي چې د نشې یا د نشې موادو له کبله د مور په شیدو باندې تاثیر کوي او دغه تاثیرات مستقیما ماشوم باندې اغېز درلودلی شي.
د نشې موادو ناوړه اثرات تر څومره مودې پورې د یوې معتادې مور په شیدو کې پاتې کیږي؟
دا نظر مخدره توکو ته فرق کوي. کله چې مور الکول یا شراب استعمالوي نو دغه په ماشوم ته د دونه تر درې ساعتو پورې که مور ماشوم ته تی ورکړي یا شیدو ورکړي دغه تاثیرات یې پاتې کیږي. بل سیګرټ او نیکوتینو دا شی نه دي چې د دې تاثیراتو د دونه تر درې ساعتونو پورې په مور په شیدو کې پاتې کیږي. بل چرس دي چې هغه مخکې ما وویل چې د تترا هایدروکانبینول موثره ماده لري او د دې تاثیر ډیر زیات پات کیږي، ممکن یو ورځ نه ډیر دوام وکړي. بل تریاک دی یا مواد چې د تریاک نه جوړیږي دغه د درې نه تر شپږو ساعت پورې دوام کوي او ځینې څېړنې ښیي چې ځینې میتابولیټونه ممکن د ډېر وخت پورې د مور په شیدو کې پاتې شي. اما حرکات یا تحریک کوونکي درمل دي چې هغه کې کوکاین شامل دي چې د څلویښت ساعتو پورې د مور په شیدو کې پاتې کیږي.
معتادو میندو ته متوسیه څه ده تر څو یې شیدې پاکې او ماشوم یې له احتیاط څخه خوندي وي؟
لومړی خبره دا چې امیدواری په وخت کې یا کله چې ماشوم تولد کیږي یا تولد شوی نو دغه مور دی یا والدین دی د مسلکي مرستې غوښتنه وکړي، د احتیاط متخصصینو سره چې هغې ورته د درملنې یو لازم پلان جوړ کړي چې څنګه د دې روغتیا هم وساتلی شي او د ماشوم روغتیا هم وساتلی شي، یا ماشوم مخدره توکو د زیان نه محفوظ وساتي. که بل لارې بدیل له تغذیې ده چې د ماشومانو لپاره د شیدو کې امکان لري، د شیدو مختلف فرمولې دي د ماشوم د ضرورت مطابق هغه ورته تهیه کړلی شي، هغه دې واخیستلی شي. معمولا په افغانستان کې بهترین بدیل د بزو شیدې دي. بزو شیدې چې دي هغه تقریبا انسان شیدو ته هغې د کیفیت نږدې دی، یعنی ډېر په ماشوم باندې بد تاثیر نه کوي، هغې تعامل کولی شي. ښه لارې دا ده چې ماشوم ته د که امکان ولري د وزې یا بزې شیدې ورکړي. بله لارې دغه ده چې مور چې کله مخدره توکي استعمالوي هغه د هغه وخت په نظر کې ونیسي، کله چې دغه مخدره توکي استعمال کړي څلور ساعته وروسته خپل ماشوم ته به شیدې ولا ورکړي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملاو کو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا څه ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو دا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې لالا جان په کلی کې اوسیږي او په کښت او کرونده ژوند کوي. یو ورځ خپل ځوان زوی اکبر ته د یو خاص کار وای. اکبر یې هم منی او په هغه کار پسې له کوره وځي، خو بیرته کور ته نه راځي. میاشتې او کلونه تیریږي خو بیا هم د اکبر درک نه معلومیږي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی و، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر بچیا و اکبر بچیا چیری؟
داله بابا دلتا پا غوجل که غوات و آخا چوم
تا یو زل دلتا راشا
سمده داده رازم
سریا خیریت دی اکبر تا چوائی؟
چه لک چرس را تراوری؟
دی غمگی چرس دیسا یا خوستا چرسو مکتا باکلو
ستا باشوی بابا هز بلا نیو احلی
چه دا غم لرلی چرس دمون کور تراغلی نمون خیر ندهی لیدالی آخر با مومین راست پیرا کی چه او دور پی پلاس درسی پی چرسوی لگه
داده بابا راغلم چه دی وایل؟
ها دا پیسی وخلا لانور لالا سخ چرس را تراوری
و سریا خپل خوب دی بلا اختای او سالکم پیخته کبی؟
نه پیخته کیگی بابا لس کاله می پا سیگرتو پسی دکان تا واسطه و او دو کاله کیگی چه پا چرسو پسی لیگم که پیخته کیده نوز با وقتی لا سیگریتی یا چرسی شوی وای
آره او راز خو منگای نما تیگی خدای مکره یا او راز بده از مازوی هم پا دی غم لرلو چرسو اخته کرده بی
ستا مغزه خراب دی بیزای اندیخنی که
وونو کلی چه پلار چرس خوی نوزوی به ولی باد کر بولی
زخیر ده اوز دا خبری پریده بابا را که پیسی چه چرس زرت راولم
داده وقت لبچه
وسریا داسی نوی چه گلغندی زوی مو پا نشو اخته سی
انوار کاکا السلام علیکم
وعلیکم سلام اکبر ستړی مشی جوړی بابا دی چنگه ده
خدا شکر
زه شکر چه خدای خوراره اوز دا وای چه ته خدمت دیو
بس خدمت داده چه غشیان را که
تو داریگه چیزو گورم چی تو خوبه نوی
ای چوک نشتا ما اول شاو خواهو کتلو بیار آغلم
خاص آمده داده وقت
انوار کاکا داشه کم ده لگ نورم را که
خواه خوده هم دوم را گوختل نن چنگه دیر گواری خیریت خوبوی
هو خیریت ده نن بابا را تا ویل چه دیر راوڑا
یارا بابا چی ده توم رزو پیشانم دا چوک علاکیگی چی پا آمگا یو گیر که روان ده فکر کم چی تا هم چار شروع کردی که چنگ
نه 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 مانه دی شروع کردی
دا بچه تا ما نشی غلا ولی بز پوشو ما چی تا هم زمو گیار شوی رازا رازا خدای دی را ولی دا پری اران چی هر سمرا دیری گی زمو گت هم سر دیری گی
سلام علیکم بادارا
وعلیکم سلام خیریت خدای ته څوکی
زم ساس یاریم یو پړی غراکا
پړی د څه شي پړی
د هیروینو پړی یادوم
زه خو څه پړی نه يم چې د هیروینو پړی برا سره وي
مړارېګا زم ساده پړی یاریم
ته خو خپاک صاف او تازه ستارم خو د عملی نه دی
یار بادارا کیسه داسې ده چې ما ول چر شروع کړل چرس خو په کور کې څوک چندان نه را پوهېدل خو هیروین په کور کې نه کېده خپلوان او ګاونډیان را خبرېدل
ښه نو دلته څنګه راغلی
هیروین هر ځای کې نه پیدا کېدل یو چا راته وویل چې په دې پارک پیدا کېږي نو ځکه تا ته راغلم
والکه زه دې وډار کړم ما ویل چې خیر پولیس یې چې داسې ده نو ژر دې پیسې راکړه چې پوړۍ درکړم
دا دې واخله
راکړه دا دی پوڑای واخلا ورزاز جر لدی زای اولار شا چی پولیس رانشی
دا زادی راڈیو درن آوریدن کو دا زهر و کاروان خپراوان هم دوم روا تر بیام پر لوی و مهربان الله سپارو دا خدای پامان
ده زهرو کاروان